السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې خو اوس په اول کې د لبنان په اړه باندې خبر پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوي دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 55 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 کسان ټپیان شوي دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو لویه مرګ ژوبله یادیږي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژره له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتیدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایلو پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي ګوتریش له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډې کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. له ازادي رادیو خبرونه ته غواګیست. تاجکستان وایي د سږ کال له جنوري تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې 2 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې. د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده. د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې. د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوي دي. د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کېږي. د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسنګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي. 25 کلن عبدالمصور خالقي او 8 کلن سلیمان ناصري چې د 2008 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تېره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو. په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نصاري او خالقي چې د تر زامن و له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراجډۍ سره مخ شول. او په سودان کې په تېرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 388 کسان د کولرا په ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خپره ده. دا سیمې په وروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي. د سودان د روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پېښې په ختیځو ولایتونو کاسلا او القزارف کې ثبت شوي دي. په سودان کې د کولرا ناروغي بېساري نه ده. 2 کاله پخوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغۍ 22,000 خلک اغېزمن کړل او تر اوسه ډېرې مړه کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایدریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په لبنان باندې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 492 کسان وژل شوي دي. زرګونه خلک پرون د لبنان له جنوبه د تیښتې په حال کې لیدل شوي او مجبور یې خپل کورونه پرېښي دي.
الوضع منه امن بالمره كثير عنا هنيك وفي مالك
وزيت هيك خوندي نده اغي هر زي كي بمك بندي بدون كوي نو زك ما خبل كورونا وما شمان واخست لاولدي زي زو
د افغان خزو په اړه باندې پرون په ملګرو ملتونو کې یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د سر منشي انټونی ګوترش په خبره افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخې دي.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي دي.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګس رازو. اول مطلب ته، پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 429 کسان وژل شوی دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 55 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په دې اړه به نور جزئیات له عصمت څاروان واورو.
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په وشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمی وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي.
وضعیت هیڅ خوندي نه دی. هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي، نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو، نه پوهیږو چیرته.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یوه خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یوه بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوند ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایي بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based
افغانستان خزی اون جونی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د خزو اون جونو سیستماتیک لمنځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمن اون جونی تر ډیره په خپل کورونو کې بند دي چې د تګ راتک ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشته حساب ده. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې له مخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور ټولنې او خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوې دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوې دي چې د قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. خغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغېزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومي کړي، د نجونو او ښځو پر مخ یې د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولې دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نشودلو په شرط تیر شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان و چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافان وروسته له دې نیول شوي چې هغه څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي رادیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپی په محل یو شمېر داسې کسان هم نیولې چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافي مارکیټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشت لژه یو سلو اویا تنه نیولی او ځینې لنیول کېدو څو ساعته وروسته خوشی کړی دي. خوشی شوی او صرافانو ویلي چې وحل ټکول شوی نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقيف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې لیبی مدیر رئیس ټولو صرافانو ته ویل شوی و چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همدارست د مالی ضمانت لپاره ډېری پیسې ټاکل شوی چې د ګرځنده صرافانو وسپره پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی، یعنی شپږ شپږ لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکي سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې 15 لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکي سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپل صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبې په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سر بیره پر نارینه او هم د هغو اعلان شو قوانینو پلي کول جدي کړي چې لمخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو لوري د لګول شو محدودیتو په اړه په خبر شوی راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکو د ګيري پر خودو ته اړ شوی او اکثره سلمانۍ د ګيري لکمول ډډه کوي. د ورسپانې پټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د خزو د انتقال پر مال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت مانځته نه ورزي اندروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سلمانان او عام افغانانم تاییدوي چې پورستوي کې طالبانو د لګول شو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څه په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانون زکړې دی د ګیر اسلام کول او د وښتو په باره کې مخکې نه موږ نه لري کم شوي دي حق مخکې باندې نرسي موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی غبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوې دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پر خودلو تاړې سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکو له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهار پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه په خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیر څوونه یو کې پراخ او جدي شوی دي. ورسپانې د طالبانو د یو پخانی ملاتړي خبري راخیستي چې وایي په خو د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته له ملاتړ لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هیواده ووزي. په ورته وخت کې یو بل کس هم د امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغغول او د بې حجاب خزو له لیکدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د وښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورزوکي اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللي او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. پاونسان کی په خوارزوکی د اخته ماشمانو کورنۍ وای نشي کولای د اقتصادي ستونزو لامل خپل ماشمانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابداس پوګمه یو نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزوکی د اخته ماشمانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشمانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای چې پروان کال کې په خوارزوکی اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 28 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزوکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزوکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزوکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول اخر په خوارزوکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکړل کوي بیا هیڅ نوی متوجه تو ورځې می مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ خو نور ونه سوبیرته می کور ته راوړ
سره یک دروز تشرفخانه کلونی 60 ساله را بستر کردم بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خرد داشتم پس خانه آوردم
امید په کابل کې دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارز واقعي اخته دی
دینه خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارز واقعي دی شنشنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی
سیتر عزیز سپاس دیگه گفتن بستری شو در شفاخانه
دی پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې دی روختون کې دی بستر شوی ماشومان شمیر ډیر دی دی پکتیا په سیمه ایز روختون کې دی ماشومان متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
نو ماشومان زیات په کپاوسټ ورسره هم موږ زوی شفاخانه کې دی پکتیا زوی شفاخانه کې تا ورځی تر 15 سالوخت پورې ماشومان مو بستر لر پوری کی داش میر به جمعی کی کمیږي زکه زیاتره کوچان او زیاتره خلک چې ګرځیز لګیاخت دي زی کړه کی بل زی تنو شمیر په جمعی کی تر 15 پورې رسیږي نو په اوسر ډول سره چې حساب کی حتی تر میاشت پورې ته 200 پورې زرو پورې ماشومان سوې تغذی کی بستری کی او رخصتی کی که هم ماشومان د بستر سوې تغذی لګ وخت هم وړي که حتی ځنې ماشومان تر 2 میاشت پورې هم بستر کی کله کله شمیر تر 15 شپېتو پورې هم رسیږي
نو ما وړای وای د هغو ماشومان شمیر چې بستریږي نه خو د روختون ته راځي د ورځې تر اویا اتیا کسانو لوړ دی نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له عمل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي
له خبرونو ورآخوا
پرون د سپتمبر درویشتمه د اشاره ژبې نړیوال ورځ وه یو شمېر غنجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محروم شوي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې
د سپتمبر درويستمې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې لزده کړې به برخې دي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي ازادي راډیو په یوه بېله بڼه ځوانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د امینه د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه کړو خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت مهارت اخیستی.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
نو خېلې نگرانې او اندې خود هستن چون کې بعد از اینکه طالب اومد و به محدودیت ها را به سر خانوما
ده د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده، ځکه وروسته لدې چې طالبان راغلي پر ښځو او نجونو یې محدودیتونه لګولي، دا مخکې ښوونځي ته تله او د اشارې ژبه یې زده کوله او کولای شول چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي، خو اوس د دوی پر مخ ښوونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوست ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغو نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړې، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه، خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاستې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخواه دوی تکیدل دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله، خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیته بنده ده موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې له یوې مؤسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړې اشارې سره د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه څنګه د دې اعلاناتو کلتور اشارې هم سره جلا دي، نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتباد او پاړې کې سیاو څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمیر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هیواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکله دولت پرې ته میسج ته پریښه دی. مشکل مو دغه او دا باید مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکله پولیسوالي او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا پر کم کړي.
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شعار یو راوست